دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوینند د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 14 منټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکا پاکستان اړیکې د یو خبريال وژنه د افغان کډوالو بیا ستنېدل او د پاکستان او وسترنډیز ترمنځ پر کرکټ لوبي سربیره د رواني ګړې په پای کې روغتیا او درملنه اونیس پروګرام اوریدل مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې وارو کوو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړی.
ستړم شهرو مبید دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی مخرور ګرځولی دی. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. او د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې وي ښځې په ډزو کې د درو ملازمینو د زخمي کولو نه وروستو ځان وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی مخرور ګرځولی دی. وروسته له دې چې خادم حسین رضوی د فیض آباد پر لټ په مقدمه کې عدالت ته حاضر نشو، عدالت هغه او دغه درې نور ملګري مخرورانو ګرځول. بل خو د تحریک لبیک مشر دړکه ورکړې ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د پوس په مرسته شوې لوزنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور تر مخه رضوی او پلویان وي دا وخت په لاهور کې د داتا دربار مخې ته پر لږ غځولی دی. یاد دی وی چې خادم حسین رضوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد په فیض آباد کې د حکومت پر ضد پر لږ غځولی وو. تر دریو هفتو یې د ښار مرکزي لاره تړلې وه. په دغه مهال د پولیسو او رضوی د پلویانو ترمنځ نښتې هم شوی وې او ودانیو ته زیان رسېدلی وو. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلی دی. د ولسمشر د بیان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل دا کمیشن به په یو اونۍ کې خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي.
دوی د سیمې له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او په روغتون کې به له ټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی به له مختلفو اړخونو تحقیقات کوي. د دفاع وزارت نن د دې برید په اړه ویډیوګانې، تصویرونه او نقشې وړاندې کړي چې د دې برید د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پیله کې د دغه ډلې شل تنه وژل شوي چې یو شمېر قوماندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې چې ډېرې عادي وګړي دي، ماشومان شامل دي. ملګرو ملتونو د مشرانو جرګې هم ویلي دي چې په دشتارچی کې د دوشنبې د ورځې د پیښې په اړه د تحقیقاتو شي. طالبانو ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خود افغانستان د دفاع وزارت بیا طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې وي خزي په ډزو کې د دریو ملازمینو د زخمی کول نو وروستو ځان وجلی دی. د سان برونو پولیس مشر اد باربرینی پرون ویل دغه خزي سان فرانسیسکو ته نږدې د یوټیوب درې ملازمین زخمیان کړل او بیا یې ځان وویشته. د سان فرانسیسکو د روغتون ویان ویلي دغلته درې ټپیان وروړل شوي دي چې په دوی کې د یو شپږ دېرش کلن سړي او یوې دوه دېرش کلنې ښځې طبي وزخنه ده. هغه ویلي کېدی شي روغتون ته نور رنځوران هم راوړل شي. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او د هغه انتظامي په دغه اړه په هر څه نظر ساتلی دی. ولسمشر ټرمپ د بالټیک هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغه له روسیې سره په معاملو کې له هر چا ډېر سخت دی. د بالټیک د دریو هیوادونو ولسمشران له ولسمشر ټرمپ غواړي چې د ناټو په مشرقي برخه کې د امریکا د ځواکونو په پیاوړي کولو سره د روسیې مخه ونیسي. دا خبره پرون د لیتوانیا، استونیا او لیتویا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې کړې ده. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې دا غونډه روانه وه خبریالانو د ولسمشر ټرمپ له خولې واورېدل چې خپلو میلمنو ته ویل چې د روسیې سره په معاملو کې له هغه بل څوک ډېر سخت نه دی پاتې شوی. دا لیدنه په داسې وخت کې وشوه چې د ټرمپ انتظامیې په سپینه ماڼۍ کې د روسیې ولسمشر پوټین ته د هرکلی ویلو امکان ښودلی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړې دي. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې پرون ویل په کوسوو کې په قانوني توګه دیره د شپږو ترکانو نیول او له هیواده د هغوی ویستل د قانون سمې لارې ته د کوسوو د احترام په اړه پوښتنې راولاړې، او بله دا چې د قانون واکمني د اروپایي ټولنې بنیادي ستن ده. کوسوو او ترکیې دواړو د اروپایي ټولنې د غړیتوب خواست کړی دی. د مارچ په 9 نیټه د کوسوو د کورونو چارو وزیر او د استخباراتو مشر د شپږو ترکانو د ویستلو منظوري ورکړې وه. یو ورځ وروسته د هیواد وزیر اعظم دغه دواړه چارواکي له خپلو چوکیو معطل کړل. نوموړي وویل چې چارواکیو دا کار دغه په اجازه نه دی کړی. له کوسوو ویستل شوي ترکانو د فتح الله ګلان د تحریک سره اړیکې لرلې. ولسمشر اردوغان په دا تحریک د 2016 کال د ناکامې کودتا تور پورې کړی دی. ګولان او پلویانو یې دغه تورونه رد کړي دي. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا ویسټ انډیز لوبډلې ته په درېمه شل وریزه لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز د ځان په نوم کړ. د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټیډیم کې په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز 5 ګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 153 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف په 12 اوور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سر پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه، خو په درې واړو لوبو کې بیا غوره لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله. دا و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان میشت ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر ډله ګرځولې ده. دا ګام د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ شنون کی وای
کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت داوا یا د نور دغه کوم ګروپونه دي باندې سپابندې نه په لګولې دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د راجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نیټه د روان کال د جون میاشتې تر 1.5 نیټې پورې غځولې ده.
په پاکستان کې اوس هم سور رس لگا کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي.
پاکستان د کرکټ په درېمه شل وریزه لوبه کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. دا 9 کال وروسته اول ځل دی چې یوه نړیواله لوبډله له پاکستان سره په دې هیواد کې دننه لوبه کوي. د ولس نظر مراخستې دي.
امید کوو چې د ویسټ انډیز علاوه انډیا ټیم هم راشي، استرالیا هم ټور وکړي، نو ټیم هم راشي او موږ په دې باندې خوشاله چې موږ ګراوندو کې چې دې میچونه شروع شي.
او دروانی غړي په پای کې روغتیا او درملنه 19 پروګرام اوریدل مهروي چې دا ځل د انټي بایوټکس درملونو د ناسم استعمال زیانونو ته ځانګړي شوی.
پل سر خو د داسې قسم دوا استعمال دا انتهایی خطرناک، مضر او غیر انساني حرکت دی.
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه یې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه پر فیسبوک او ټوئیټر باندې هم وڅاري او پر یوټیوب باندې بیا د مشال رادیو ټول ویډیوګانې وګوري. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پا پاکستان کې اعلان سوی ملي مسلم لیگ ګوند تر هغه ډله ګرځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او امریکا چارواکي د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره لید کاته کوي. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا دا ګام به د واشنگټن او اسلام آباد پر وار لمه خطرنګلو اړیکو څه اغیز وکړي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویلز سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټوري خبرې کړې دي، خو تر هغه یوازې 2 ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حافظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند تراګر وباله. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا لخوا دا ګام به یا له پاکستان سره پر وار لمخه کړکیچنو اړیکو اغیز وکړي او کنه. د امنیتی او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کې د وار لمخه څرګندو او امریکا به بیا هم شاید داسې ګامونه پورته کړي.
زما خدا غیب نه خو چې کوم دغه لشکر طیبه دا یا جماعت دعوا دا یا ملی مسلم لیگ دا امریکا دې ته په یو نظر باندې ګوري. د پاکستان کې دلنه خو چې دی خپل رنگ بدل کی یا خپل لوم بدل کی نو دی دوباره فعال شي دوباره کارونه شروع کی. امریکا زما خل دغه سره متفق نه ده چې کوم دې کې ممبران دي هغه وی ته ګوري چې هغه اړیو نوم ځل ور کوي هغه به دا باندې په باندې لګي یا تر هغه به ګرځوي.
د ویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي.
نو زما په خیر باندې په حال تعلقات باندې اساسه نه ورځي ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت دعوا یا د نور دغه کوم ګروپونه دي باندې پابندې نه په لګولې دي دغه څه دفترونه بند کړي دغه کوم فلاحي تنظیم دي فلاحي انسانيت هغه هم بند کړي دي او هغه د حکومت کنټرول یې اخیستې دي. نو زما خیال دی چې دا به داسې خاص اثر په حال وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي.
شه ځکه نه دی چې وینه سکیږي په ګامونه اخلي په پابندیان لګي او اقتصادي پابندي هم پاکستان باندې کوشش کوي. دا خو چې دا اوس څه وي دا خو نو لشکره طیبه ولا خبره دا هوی وي چې چرته بر نه پټیږي موږ دې وینو او باقی لسویل راغلی وا صحیح خبره ده کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي افغانستان ته په څه طریقه امن راولي طالبانو د افغان حکومت سکشن استوب سره وکړي څه جوړه راسي.
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا شی اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځان ته مقام لري.
تاسو د پاکستان د امریکای هم په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوی. منم امریکا لوی هیواد دی غټ هیواد دی سول سپر پاور دی خو پاکستان هم د څه ورک هیواد نه دی په خپل خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او اټمی قوت دی. نو داسې اګنور کولی هم نشو د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري.
امریکا د اپریل پر دویمه نیټه د لشکری طیبه د پخوانی مشر حفیظ سعید ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګری ډلې وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حفیظ سعید ته ویلي چې لومړی دې د پاکستان له کورنۍ چارو وزارت څخه اجازه واخلي او بیا به یې ګوند رجستر کړل سي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پاباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. د مارچ پر 28مه نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا سیمه کې یو سیاستوال یو ځای خبريال وشلې دي. د دې پیښې په خبرګون کې د بیپولي خبريالانو سازمان آر اس اف وای چې پاکستانی چارواکي د ژر تر ژره دغه خبريال قاتل ونیسي. په دې اړه نور تفصيل له مجید بابا راوړو.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډر په خپل یو بیان کې د مارچ په 28مه نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا ضلع کې د یو ځایي سیاستوال لخوا د یو خبریال زیشان اشرف بټ وجنا غندلې ده او په پاکستانی چارواکو یې د قاتلینو د نیولو غږ کړی دی. یو کم دیرش کلن زیشان اشرف بټ چې د اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت سره یې دنده کوله د ځایي میونسپل کونسل چیرمین عمران چیما هغه وخت په ډزو وویشتو چې د هغه د دفتر مخې ته یې هغه سره په ځایي ستونزو مرکه کول غوښتل. زیشان د یادې شوې ضلعې د سمبړیال سیمې د پرس کلب پخوانی مشر هم پاتې شوی. د هغه کورنۍ ویلي دي چې زیشان په بیګواله سیمه کې د ځایي چیرمین لخوا په دوکاندارانو د ټکسونو لګولو د موضوع د پلټنو لپاره سیمې ته ورغلی وو او کله چې د عمران چیما نه په دې اړه پوښتنې کولې نو هغه سخت غوسه شو او په زیشان یې ناتره ډزې وکړې او د وژنې نه پس وتښتېدو. ځایي پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د یاد سازمان د آسیا لپاره مشر ډینیل باسټر د پنجاب صوبې د محکمې انصاف په چارواکو غږ کړی چې دغه پلټنې دي د نږدې نه وساري او دا دې یقیني کړي چې دغه پلټنې په آزادانه توګه وشي چې پکې د دې پیښې په اړه مکمل معلومات په ډاګه شي. ښاغلی ډینیل زیاته کړې چې موږ په پاکستاني چارواکو غږ کوو چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د کوریج په اړه د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي او داسې ځانګړي عدالتونه او قاضیان دې وټاکل شي چېرته چې په خبریالانو د بریدونو ذمهوار د سزا بچ نشی او د خبریالانو تحفظ یقیني شي. د سازمان په خبره په پاکستان کې په عمومي توګه خبریالان د جسماني تشدد سره مخ کیږي او د استخباراتي ادارو لخوا زورول کیږي. د سازمان په خبره د ډیرو خبریالانو قاتلین تر دا مهال هم داسي ګرځي او سزا شوی نه دي. د دې لوجه په عمومي توګه پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب صوبا په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه جوړه شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه د خیبر پښتونخوا د نوښار د یو کلي اوسیدونکي وایي حکومت یې دا سیمځکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازنۍ وسیله ده. دوی وایي حکومت بې له څه سلا مشورې نقشه پرې جوړه کړې خو دوی یې په هیڅ قیمت هم نه پلوري. د خلکو د یاد مسلې د هواري لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نندرک کلی خلک وایي حکومت یې زرخی زمزکه د چین پاکستان اقتصادي پروژې لپاره قبضه کول غواړي. د موټروی کرنل شیرخان انټرچینج ته نږدې پراته نندرک کلی خلکو د خپلې دې مسئلې د هواري لپاره له تیرو دوه اونیو راهیسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي حکومت یې د مزګو قانون له مخې 15 اتیا زره کاناله زرخی زمزکه د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ته قبضه کول غواړي. د خلکو د سه شنبه پر اس ناوخته د پیښور پریس کلب مخته هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو مشر حاجی جمشید مشال رادیو ته ویل
دغه ځمکو باندې ته موټر وین والے تر نندرکو پورې کلی پورې تم میسا دا د علاقې ټوله پکې راولي تپوش نشته پکې ست تپوش نه شي مونږ او نه مونږ سره سودا بازی شي دا نه مونږ سره سه کې دغه کې خوده قیمت کې خوده ده او دغه شان بس راغلی او نشانی لګی و چې دا ځمکه مونږی سارو مهرباني دی چې دا ځمکه دی واپس کړی شي او دا سیکشن 4 ته ختم شي.
د مغلکو یونین کونسل مرستیال ناظم ستبر خان ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې حکومت تر دې وړاندې هم د دوی مځکه قبضه کړې ده.
دا چې زمونږ په دې ځمکه باندې اول موټر ویرالو اخیرا نه والا بیا ورپسې دا انټرچینج چې کم دی کنه ای زر کنه لږی اخیو والا رانه دا ځمکه بیا د چین زوم په نوم باندې 8000 کنه لارانه هغه په زور واغشته راغی نه پس سره لږی کم ځمکه چې زمونږه پاتې واغ غونډ رانه واغشته او نشانه را سره کلی سره خوا کې وکي زمونږه رست نسل لپاره یا زمونږه لپاره د مقبرو زینو پاتې نشولو.
د ویل دوی نور هیڅ نه غواړي او یوازنې غوښتنه ده چې خپل ځمکه دي ورته پری خودل شي. یو بل ځای مشر ناصر خان ویل دوی حکومت ته په ډاګه وایي چې دوی خپل ځمکه په هیڅ قیمت نه خرڅوي.
مونږ جی په یو کروڑ باندې یو مرلم نو ورکو تر دې چې مونږ په ژوند دیو تر کمی نو مونږه به خرید نو ورکو زمون خو زرهیز از مکرا د لکونو کروڑونو روپو پاسلونه ته هر سړی اخلي نو دا ولي اخلي دې ما سره پاین لال شي.
تر دې وړاندې په هزار ډیویژن کې هم د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په دې وجه احتجاجونه او غونډې تر سره شوې وي چې د ولس نه د سی پیک لپاره مزکه قبضه کړل شوې وي او هغوی ته د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې نه ورکول کیږي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د فیسبوک د مینوالو شمیر تر 1.5 میلیون یعنی 15 لکو اوښتی دی او سره تر 40000 زیات کسان مو پر ټویټر باندې پالو کوي یا زموږ څاري. اوس د بل راپور پر د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو نیټه غځول شوې ده. دوی وایي دا پریکړه د پاکستان حکومتي کابینه کړې ده. د یادې ادارې چارواکي وایي له میشتو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال رضوان مراد راکوي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار ویلي چې په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نیټه د روان کال د جون میاشت تر دېرشمې پورې غځولې ده. د یاد ادارې وایم قیصر اپریدی د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان وفاقي کابینې په 13 مارچ میاشت کې کړې وه. د ویل ادارې له دې کډوالو سره د مرستو لپاره ټولې لارې چارې لټوي.
کمو انٹرنیشنل کمیونٹی دا هم وایي چې تاسو په پاکستان کې د افغان کډوالو داوی سپورټ وکي چې کوم هوست کمیونٹیز دي داوی سپورټ وکي او په افغانستان کې الته کې لکه داسې ډیولپمنټ اسسټنس الته کې ورکي چې الته کې چې کوم بیرته چې کوم خلک واپس دي چې داوی کوم ریټرنی هغه سسټینیبلی.
قیصر اپریدی ویل لا هم لوی شمیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې اوس هم سور رس لګه کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي. په صوبه کې مختلفو ضلعو کې دي تقریبا 9 لکه افغان کډوال دلته کې دي. دې سره سره په بلوچستان کې تقریبا 3.5 لکه کډوال دي. دغه رنګ په سند کې دي 2.5 زره ور سره په پنجاب کې تقریبا د 1.5 لاکونه آزاد کشمیر کې.
قیصر اپریدی زیاته کړه چې له تیر کال دسمبر څخه د روان کال د فبروري تر 28 نیټې د بلوچستان په کوټه او د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کډوالو د بیا ستنېدو مرکزونه تړل شوي وو، خو د ژمي له دمې وروسته د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه شاوخوا 2000 کسان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي. د د پوینا له 2002 کال څخه تر اوسه شاوخوا 340 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د لوب پر لور. پاکستان د کرکټ په درې مشل اوري زلوب کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. دا لوب تیر ماښام په کراچي کې ترسره شو. له تیرو 9 کالو راهیسې په کراچي کې داسې ټورنمنټ ترسره شو چې د کرکټ مینوالو یې خورا تود هرکلی وکړ. بوریوال کاکړ نور حال راکوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په درې مشل اوریز لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نامه کړ. په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز په 4 غټله او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر 153 منډې وکړې. په دې منډو کې تر ټولو زیاتې انډری فلیچر وکړې چې د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته یې 250 منډې جوړې کړې. له هغه وروسته دنیش رامدین هم شب لوبه وکړه او هغه هم د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته 240 منډې وکړې. د پاکستان لخوا شاداب خان 2، محمد نواز، عثمان شینواری او فهیم اشرف یو وکټ واخیستې. په جواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف په 12 اوور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سر پوره کړ. د پاکستان لخوا بابر اعظم 150، فخر زمان 40، حسین طلعت 130 او آصف علي 15 منډې جوړ کړې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه، خو په درې واړه لوبو کې بیا د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله. دا د پاکستان په کراچۍ کې شاوخوا 9 کال وروسته یو باقاعده نړیوال سیریز و. په پاکستان کې نړیوال کرکټ له هغه وروسته نه کېدی چې کله د 2009 کال د مارچ پر 3 نیټه په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله برید شوی و.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل چې پاکستان د کرکټ د درو شل اوریز لوبو په لړۍ کې ویسټ انډیز ته په 3-0 ماتې ورکړه. دا چې په پاکستان کې عام ولس د دې سیالیو په اړه څه نظر لري، راځئ چې ورته غوږ شو.
زما نوم سید سردار آغا دی او زما تعلق د پشین نه دی. میچ ماشاء الله ډیر ښه میچ و، ډیر زبردست میچ و او ډیر ښه مزه یې وکړه چې پاکستان د زموږ ملک ته بیرته میچ بحال شو. نو د دې نه ډیره ښه بله خبره نشته. ماشاء الله پاکستان کې ټیلنټ ډیر ښکلی ټیلنټ پروت دی، لیکن دا در پی ایس ایل دا در میچونه چې کېږي دا هغه نه به نوي ټیلنټ نور هم راځي. نو دا ډیر ښه دی، دا د ملک مفاد لپاره
زبانم چې د سید زبان علي د ز بخپلم د کرکټ سره شوق ساتم خپلم کرکټ کوم اکیډمی کې او د اچھا د بشنډي شو چې پاکستان دار د ډېر خوشاله خبره ده او پدې کې ان شاء الله پاکستان د ډېر فائدہ راځي پاکستان د ټیلنٹ پدې کې پیدا کیږي بخپل هم ګراوند هم ګراوند چې دې ته ډېر فائدہ کوي او مې ان شاء الله مو امید کوو چې د بشنډ سره علاوه انډیا ټیم هم راشي استرالیا هم ټور وکي او دغه افریقا هم وکي نیوزیلند انګلند نو ټیم هم راشي او موږ په دې باندې خوشاله چې موږ ګروندو کې چې دې مشونه شروع شي په دې کې موږ خوشاله اظهار کوو
زمانو م علي جان نوامي دا او په دې خو موږ خوشاله ډیرو چې وست انډیز ټیم راغلی دلته او غون پاکستان د پاره د خوشاله د فخر خبره ده او دا نوې کلارین چې کوم دي دا ماشاالله ډیر خوب لري او بل خبره دا چې ان شاء الله زمون کلارین ډیر خښسته میچو کې وړي خو دا نوې کلارین چې کوم دي دیم ډیر خوله میچو کې او باقی چې کوم دي ډیر خلک غون پاکستان باندې خوشاله دي چې مطلب پاکستان کې میچونه سٹارټ شو بیا
په پاکستان کې مو د ځینو ولسی وګړو خبرګون اوریدي چې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لوبې په اړه تاسو ته درکوي
I've been waiting for you
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د مشال رادیو پر وی پاڼه اوریدلې سیچ پته ده مشال رادیو ډاٹ کام اوس زو خیبر ایجنسی ته تیر ماشم د فاټا د لوب ځوانان او کلچر څنګ له خوا د خیبر ایجنسی په لوړګي زخه خېلو کې وژده مده پس یو میله تر سره سو چې ځوانانو د نشي فوټبال مارشل آرټ سایکلز غلونی او در سکشي په سیالیو کې برخه واخیسته په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د غلوبي د خیبر یوت فورم په نوم د تنظیم په مرسته جوړ شوی وي د دې میلې د پای سیالیو پر وخت د خیبر یوت فورم مشر نادر شاه پریدی مشال رادیو ته وویل
د 2000 نه پس چې کوم حالات په اخر ټیم کې دا هلی ځلې بند شوی وي او سکیورټي اوس دمره خوشاله دي تاسو وینئ چې څومره په ګډ تعداد کې د خلک راغلي دي او د دغه میلو د سپورتس ګال نه خوانته اخلي او د امن او لسر به زده خبره وکم چې د الله تعالی غټ فضل دی په دې علاقه باندې چې دلته دمره غټ ایونټس کیږي او پر امن طریقې سره د سر تر رسیدي دا د موږ سره ډایریکټریټ اف سپورتس چې کوم دے یا محکمہ کھیل چکم دے اغا سپورٹ کوي کلاریانو تا کیٹس ٹرافیاں دا ہر سا دوی روری
پر دې موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر شاهد خان شنواری هم موجود وو نو موډي مشال رادیو ته د دې لوب په اړه څه داسې وویل
په دې علاقه کې ټیلنٹ هوم ډیر دی په دې ځوانانو کې د دې تحصیل نه په نېشنل او انټرنیشنل باندې لوبغاړي لوبېدلې دي نو دا علاقه صرف د شوق سره نه د ټیلنٹ نم هم ډکه ده خو بد قسمت نه چې پلیئر ته کم سہولتونه پکار دي هغه سہولتونه پلیئر ته نشته دی
په خبر ایجنسی کې د غلوب ته پر ولسی وګړو سربیره حکومتي کسان هم اورغلی ول په دغه سیالیو کې موجود پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رادیو ته ویل
دا کوشش وکې چې دا ځوانانو کې صلاحیتونه می طاقت می دا په دغه شان مزب سرگرمیانو کې خرج کې د نشو تماشو او د برایانو خلاف روزه انتظامی بستاسو سره نو دا په خپل کلی مالت کې د آیس خلاف روچت شه د پودرو د چرسو خلاف روچت شه او انتظامی بستاسو شاپ شای ان شاء الله
پر دې محل د فوټبال یو لوبغاړی واجد علی خپل احساسات له مشال رادیو سره څه داسې شریک کړل
کراؤډ خو ډیرو لوبې ډیر مزه وکړه خمیش وشو ایک ایک گول سره برابر شو میچ بیا پنی ټیکس کې مونږ وین کړو میچ گیم ان شاء الله گیم کوم جوړي گزاري به ساتو نېشنل ساته باندې یو ټورنمنٹ هم نه پری خټولن کړي پاکستان پریمیر لیگ ان کړه فاټا سپر لیگ ان کړه زبردست نېشنل ساته امر خوان نو سومره کلی خوان دي
د دې میلې منتظمونه ویلي چې دغه میله به اوس هر کال جوړوي او قبایلی ځوانان ته به پکې د لوبو موقع ورکوي ترڅو دوی د خپل صلاحیتونو اظهار پکې وکړي
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار لسنیمې بجې سوې. شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکړي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی مفرور ګرځولی دی. بل خو د تحریک لبیک مشر دړه ور کړی ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د فوج په مرسته شوې لوازنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایی برید پاړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلی دی. طالبانو ویلي چې په دا هوایی برید کې د دوی ملګرو ته مرګ جوبله نه ده اوښتې، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او که نه. پرون په واشنگټن کې د دریو بالټیک هیوادونو د ولسمشرانو سره یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل تر کومه چې د شام خبره ده نو هلته زمونږ بنیادي هدف پای ته رسېدلی دی. د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې په ډزو کې د دریو ملازمینو د زخمي کولو نه وروسته ځان وژلی دی. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړې دي. د اروپایي ټولنې وی ویاندې پرون ویل په کوسوو کې په قانوني توګه دیرا د شپږو ترکانو نیول او له هیواده د هغوی ویستل د قانون سمې لارې ته د کوسوو د احترام په اړه پوښتنې راولاړي. ولسمشر ټرمپ د بالټیک هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغه له روسیې سره په معاملو کې له هر چا ډېر سخت دی. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا ویسټ انډیز لوبډلې ته په درېمه شل اووریزه لوبه کې هم ماته ورکړه او سیریز د ځان په نوم.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی. شاهین بنری وړاندې کوي او سوار سیدلې ځانګړي او نږدې خبرونې روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې روان خبرونه کې دا ځل د انټي بایوټیک درملونو د ناسم استعمال زیانونو باندې بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل په ورځ په ځانګړي توګه په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. نو راځي چې ورته غوږ شو روغتیا او درملنې ته چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، یو تازه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د انټي بایوټیک دواګانو استعمال زیات شوی دی چې د پوهانو اندېښنې پارولې دي. له لسیزو راهیسې ساینس پوهانو د انټي بایوټیک دواګانو پر وړاندې د جراثیمو د زیاتېدونکي مقاومت خبرداري ورکاوه چې دا دواګانې دې په ناسم ډول نه کارول کیږي. وسې ویني څېړنې ښودلې چې د نړۍ په کچ د دې مسالې په اړه غبرګون او اقدامات ورو او ناکافي دي. دا نوې څېړنه چې د تیر ګل یا دوشنبه پر ورځ خپره شوه ښیي چې له 2000 زیږیزه تر 2015 په نړیوال کچ د انټي بایوټیک دواګانو کارول شاوخوا 15% زیات شوی دی. دا څېړنه په شپږ اویا هیوادونو کې شوې. د ډاکترانو له مشورې پرته د انټي بایوټیک دواګانو استعمال په جراثیمو کې د دوا ضد مقاومت یا مزاحمت لامل کیږي. چې تاسو په روغتیا او درملنه خبرونه کې هم په بیا بیا اوریدلی دي چې دا کار نه یوازې د ناروغانو په رغېدو کې ستونزه پیدا کوي بلکې د نړۍ په کچ خطرات پیدا کولی شي. څېړنه وایي چې په پاکستان، هند او چین کې هم د انټي بایوټیک دواګانو استعمال ډېر لوړ شوی دی، نو ځکه په دې هیوادونو کې د جدي اقداماتو ضرورت دی. پوهان وایي د پاکستان حکومت ته پکار دي چې د صفایي نظام بهتر کړي او د پاکو اوبو د چاپیریال پاکولو او په واکسینو کې پانګونه وکړي. انټي بایوټیک دواګانې پر وایرسي مرضونو هیڅ اثر نه لري او غیر ضروري دي، نو ځکه ډاکتران هم باید نسخې په ډیر احتیاط ولیکي. نن پر روغتیا او درملنه خبرونه کې د انټي بایوټیک دواګانو پر استعمال، ناسمې کارونې او د دې پر بدو اثراتو غږیږو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی چې په پېښور کې د بډبیر لتاڼي سره نږدې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ترې وغوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي بشئ.
ډیره مننه روزانه.
ډاکټر صاحب د دې چیرنې په اړه کې خو ما معلومات ورکړل کنه، نو لتا سې زدا پښتنه کوم چې موږ ته تاسو بار بار ویل دي چې دا وګان چې څومره دي دا زهر دي، او که زهر نه وای نو د دې هغه خاص مقدار به د جراثیم نه وژلای کنه، نو یعنی انسان باندې خو بد اثرات دي. زه غواړم په دې باندې دا اوریدونکو پوکو چې دا انټي بایوټیک چې دي دا څومره قسمونه لري، او څومره ځنې پکې کمزوري ځنې پکې پیاوړي، دا د کمزور او پیاوړو دواړو استعمال چې دی غلط دی کنه، کمزوري خلک استعمالولی شي؟
ډیره مننه پامیر صاحب، الله دې تاسو ته وګد ژوند درکړي، او زمونږ اوریدونکو ته د همت ورکړي چې زمونږ په خبرو ځان
سیمانه نډیرا.
پامیر صاحب، انټی مطلب دې ضد، او بایو یا بایاس لاتینه کې ژوند ته وایي. انټی بایوټیک یعنی د ژوند په ضد باندې چې کوم شی نه کار کوي. دا انټی بایوټیک اصطلاح بنیادی طور چې دی کوم چې د بیکټیریا یا جرثومی چې دی د دې چې کوم مواد په بدن کې پرېږدي دغه ته به مونږ ویل ده. که د دې تعریف داسې ډېر واضح هم نه دی، د هغې چې کوم هغې مواد په بدن کې پرېښودل او سړی یا انسان ته نه رنځور کېدلو، نو د هغې ضد مونږ پیدا کړو چې دغه بیکټیریا مونږ په څه طریقه باندې د بدن نه وباسو یا مړه کړو، نو دا قسم دواګانې هغې لپاره وخت تر وخت میدان ته راغللې چې مونږ ورته انټي بایوټیک وایو.
صحیح.
دا سو قسم دی، سو کلاسیفیکیشن دی، نو دا تقریبا بنیادی مونږه دوه کې تقسیم وو. اسه خډیر دی،
او اسه خډیر دی خو د خلکو د پوکولو د پاره کډیر آسان وو.
یو ته مونږه بیکټیریو سټیټیک وایو، یو ته مونږه بیکټیریو سایډل وایو.
ښه،
دواړو کې دا فرق دی چې یو بیکټیریا وجنی او یو بیکټیریا دغه بد عمل نه منې کوي.
صحیح. بیکټیریو سټیټیک چې دی هغه د بیکټیریا د جمود ښکار کوي، ودرېږي، او ناروغي خپرولو ته نه پرېږدي، مخنیوي
نه پرېږدي. مخکې دې نه چې د دې اقسام باندې موږ راشو، نو موږ دا خبره په ذهن کې وي چې دا بیکټیریا چې دا بذات خود دا ډېر قسمونه لري، دا موږ دوه کې تقسیمو. یو زمونږ دوست بیکټیریا دی او یو دشمن دی. نو دوست بیکټیریا چې دی هغه زمونږ په بدن کې موجود وي، دې لپاره چې زمونږ نظام انہضام ټکی، زمونږ بلډ سرکولیشن ټک وي، گردش خون چې ورته مونږ وایو،
او په دې کلمو کې کنه چې د هاضمې د نظام ښه کول لپاره.
او بعضې چې دي نو هغه بیا دشمن بیکټیریا دی چې هغه بیا موږ ته رنځونه پیدا کوي.
بالکل.
نو هغه په بدن کې پر خودل یا ساتل دا خطرناک دی. خو دوا چې کله مونږ اوخرو، نو دا په بنیادی د ژوند چې کوم اکائی ده یا یونټ چې مونږ ورته وایو، سل یا خلیه، دا په هغې باندې کار کوي. سل وال یا چې کوم د خلیې نه ګیر چاپیره چې دیوال غونتې دی، یا لکه څنګه بدن باندې مونږ سرمن ورته ویلی شو، د هغې دننه داخلېدل چې کوم د هغې هغه ډي این اے دی هغه انهبیټ کول یا وجل، دا انټي بایوټیک کار دی.
صحیح. یا یې مخه نیسي او یا یې وژني.
نو دا بنیادی چې کوم مونږ د دې تقسیم کوو، دا شپږو کې کې وایي کې اول چې دی دا پنسلین دی، دویم چې دی هغه ته مونږ سیفالوسپورین وایو، دریم ته مونږ امینو ګلایکوسایډز وایو، سلورم چې دی دا ټیټراسایکلین دی، پنځم چې دی دا مایکرولایټ دی، او شپږم چې دی دا سلفانامایډز دی.
صحیح.
نو مونږ به اوس د دې په وضاحت کې نه ځو ځکه چې دا علمي خبرې شولې.
صحیح.
که مونږ په دې تفصیل کې ځو چې پنسلین به کوم ځای په کارېږي، سیفالوسپورین به کوم ځای، خو د ډاکټر لپاره خو لازم ده، او د عام وګړي لپاره د دې څه فائدہ نشته. زه کې اوس یو خبره بل څنګه چې تاسو په ابتدا کې اشاره وکړه، ډېر قسمه جراثیم دي چې هغه په انسان یا په ژوند باندې حمله ور کیږي او ژوند ته ستونزې او ناروغۍ راوړي. دا انټي بایوټیک خو مونږ تعریف دغه سې وکړو، دیکھیے دا سیدھی رقم د خیټې چنجیان هم وژنو یا په بدن کې پیراسایټ دي چې هغه په خپل ځان ته خوراک نه پیدا کوي او د بدن حاصل شوی خوراک هغه اخلي. دا سې فرض کیا جو کې دي په ځیګر کې جو کې کېدای شي. دا سې د ملیریا پیراسایټ دي، نو دا هغه په ضد چې کوم موږ دواګان استعمالونه هغه یو قسم له انټي بایوټیک دي. خپل سر خو د داسې قسم دوا استعمال دا انتهایی خطرناک مضر او غیر انسانی حرکت ده. ان تر دې پورې لکه فرض کې زه بیمار شم پامیر صاحب، نو ما سره دوه لارې دي، چې یا خو زه یو داسې ډاکټر ته لاړ شم چې هغه سره زما شناخت نشته دی
صحیح،
او یو عام مریض غونتې هغه ته کینم او هغه ته خپل شکایت بیان کړم چې ما ته دا دا عوارض او تکالیف دي او هغه ما ته نسخه ولیکي. او دویم صورت دا دی که داسې موقع ما سره نه وي چې زه بیا خپل کلچر سینسیټیویټی دا یو ټیسټ دی هغه وکړو. په دې کلچر سینسیټیویټی کې مونږ دا ګورو چې کوم قسم انټي بایوټیک به دغه چې کومه بدن کې بیکټیریا ده لکه دا بیسیلای ده سټیفیلوکوکس ته ډېر دي ده هغې باندې مونږ دا ازمایو چې کوم قسم انټي بایوټیک سره دغه بیکټیریا مړه کیږي یا انهبیټ کیږي روی سارولی شو پرې، او د هغې ټیسټ د نتیجې نه پس بیا مونږ د هغه قبیل انټي بایوټیک د مخصوص ورځو لپاره چې هغه دریو نه درې ورځې پنځو ورځې اوو ورځې او بعضې صورتونو کې زیات هم کیږي پنځلس ورځې میاشتې پورې هم تللی شي د هغې مطابق استعمال کړو. نو دغسې به بیکټیریا یا مونږ ساکته کړو او یا به مړه کړو بدن نه به بهر کړو. اوس دا بیکټیریا چې مونږ څونه وژنو نو مضر بیکټیریا خو مړه کړل کیږي، خو چې کم زموږ دوست یا همدرد بیکټیریا ده نو لامحاله هغه به هم ورسره مري
صحیح، هغه به هم ورسره مري
وجه نه هغه به مري ځکه چې دوا خو ټول بدن کې گردش کوي
او ټول بیکټیریا او د پاره دا خو نه پیژني چې کوم مضر بیکټیریا ده او کومه فائده مند
فائده مند ده او نو دوا سترګې لري. نو دې کې چې کومه هغه فایده مند بیکټیریا وي نو هغه هم مړه کیږي. د هغې مقابل کې تاسو فکر کړی چې کله بیا سړی رنځور شي او دوا ورکړو نو هغه ته د خېټې رنځونه هم پیدا شي، قبض پیدا شي یا دست پیدا شي یا استفراقي کیفیت پیدا شي یا ډچ کچه کېدل یا سر چورلیدل داسې قسم عوامل هم منځته راځي ورسره. دې نه علاوه ډاکټران مونږ هم غلطۍ نه کوو. او زمونږ غلطي چې دا دا مونږ ان ایتیکل خو ورته ویلی شو
او غیر اخلاقی
غیر اخلاقی، خو غیر انساني ځکه مونږ نه بولو چې لکه وایرل انفیکشن دی
او
مثال زکام وشولو نو اکثر خلک پای کې انټي بایوټیک ورکی ورته سره د دې چې ډاکټر ته دا پته ده چې په وایرل انفیکشنز کې د انټي بایوټیک هیڅ کردار نشته دی.
او بکټیریا باندې چې کله ناسم طریقې سره یا د ډاکټر په مشورې باندې یا د ډاکټر د مشورې نه بغیر د انټي بایوټیک چې خلک خوري نو په بکټیریاو کې د ننه خپل د دوا خلاف مزاحمت یا مقاومت پیدا کیږي کنه؟
دا چې کله موږ په دې باندې خبره کوو پامیر صاحب نو لږ به زه دا واضح کړم چې دا انټي بایوټیک چې دی که موږ نور دوه تقسیم کوو یو ته موږ براډ سپیکټرم ډېر لوی اثر انداز کېدونکي
زوروري
او کمزوري
صحیح.
د دواړو بنیادي مقصد چې دی دا سیل ډیت یعنی خلیه وجل او د خلیه د ګروت سپریشن د نشونما ریسارول دا د دې بنیادی فلسفي ده. دا دواړه قسم انټي بایوټیک چې د امک کسي تاثیر لري د مرګ او د گروت سپریشن دغه سدی کې موږ بیا چې کم تقسیمونه کو نه د بکټیریا په حساب کو چې دا ګرام پازیټیو دی یا ګرام نیگیټیو دی او دا چونکې مکمل سینسی خبرې دي موږ هغه نه کوشش زماده جای نظر ډډو کوم او ولسی جبه کې دا خبره موږ مخکې بوزو کلم چې موږ انټی بایوټیک اخرو نو چې کوم ځکه بکټیریا د په بدن کې نو تازي او د هغه بکټیریا چې کوم سیل وال دی ال تک دا انہیبٹ کیږي نخلی ور پوری بیا غی ته نوزی دا غی غ ڈی این اے چاغه عموما سنگل ڈی این اے وی دا بیکٹیریا
آو
آغا کمزور کی یا ضعیف کی یا مڑ کی او دا بدن دا اخراج چ کم نظام دے دا تنفس پر ذریعہ دا وڑو لو بولو پر ذریعہ آغا دا خلی پر ذریعہ دا خارج شی ٹھیک شو خور سره پر زمن کې زمونږ مفید بکټیریا یا دوستانه چې کم زمونږ بکټیریا دي دا بدن نه خارج شي مړه شي او د نظام یې نظام او داسې قسم عوارض پیدا شي بې خوبی پیدا شي ور سره نو دا چې کله موږ په غلطه توګه استعمال کوو یعنی کلچر سینسیټیویټی موږ نه وکړي نو دې کې دا امکان دی چې یا خو دغه بکټیریا د هغې سره مخته شي او دا غی چې کوم هغه سیل والو د انټی بایوټیک هغه ته ور داخله دو ته نه پریدي او بکټیریا هم په دې پوښښ دا شی زما دشمن دی هغه خپل ځان کې قوت او مدافعیت را پیدا کی چې دغه څه قسم شي نه ځان ساته چې دا ستا د ژوند خلاف دی دې ته موږ وایو ډرګ ریزیسټنس
صحیح د دوا خلاف مقاومت په بکټیریاو کې پیدا شي ځان ساتي نو هغه دوا ور باندې بیا اثر نه کوي
اثر نه کوي
او چې دوا اثر نه کوي نو دا د نړۍ لپاره ولې خطر دی
نړۍ لپاره دا داسې خطر دی پامیر صاحب چې یو خو انسانان نقل و حمل ډیر زیات کوي
هاو
د ورځې په میلیونو خلک د یو هیواد نه بل ته او د یو خار نه بل ته روان دي
صحیح
او دی هلته کې بولو برازم کوي سام خلی لاړم تو کې یو نور ډیر معاملات د انسان جون سره چې کم تړي دا ټول کوي او دا بکټیریا دی د ځان سره ترانسپورټ کوي ګرځي اوړي نو چې کفرس کیا دلته کې په پاکستان کې یو بکټیریا ریزیسټ شولا او دلته نه هغه سړی سفر وکي تاسو ته درلو چک ریپبلک ته درغلو یا افغانستان ته لاړلو یا دغه ځنه دلته راغلو هلته نه ریزیسټنس روړو نو هغه بکټیریا زموږ په ماحول کې خوره شي او د هغه مختلف کاپیز یا د هغه نسل زیات شي او هغه چې کله بیا زموږ په خلکو یا چې کوم ځای ته دا ټریولر تللی دی مسافر نو د هغه خلکو بدن ته هغه چې داخل شي نو هغه چې کوم موږ سره موجوده رینج دی د انټی بایوټیک که دغه شپږو قسمونو نه هغې ته دا مزاحمت وښیي مقاومت وښیي او بیا ډاکټر لپاره هم دا مسله شي او مریض لپاره هم چې دی د رنځ نه څنګه خلاص یو ډاکټر پریشانی چې څه څه وکم
صحیح خا ډاکټر صاحب ګل امیر خان لیکلی لمانسیری څخه وای دا خبره خو موږ وکړه چې په بکټیریاو کې مقاومت یا مزاحمت پیدا کیږي د دواګانو د ناسم استعمال لوجي وای ک انټی بایوټیک دوا ډاکټر لیکلی یا همداسې سړی استعمال کی او خنشي ورسره نو د دې خپل جانبي عوارض یا سایډ افیکټس شته
د دې خپل جانبي غټ عوارض خو دا غدي چې کم زموږ مفید بکټیریا دا غم ورسره کم شي د نه غټ خو زیات بز ستاسو ته وایم
صحیح
دا غا سي زیګر او ګردا هغه باندې دای په فلټریشن یا په نس چاڼکول او صفایې کې هغه هم هغه تم نقصان رسیږي زیګر ته نقصان رسیږي چې بیا په کې د زیړیانو او د سیروسس خطرې پیدا کیږي داسې د ګردې د ناکامۍ خطر راتلی شي منځته دغه سه کارډیاک مسل زیات زړه چې کمی پلی دي هغه ته نقصانات کیدې شي د سترګو نرف چې دی هغه خرابولې شي د وګونو نرف خرابولې شي ډیر شي نه کولې شي سګي پر پوسونو کې نقصان پیدا کولې شي اوس ډاکټر ولیکل ټیک نشولو بنیادی سوال دلته رالو نو اصول دا دی د طب یو کتاب یو ډاکټر ته دا چل نه دی خولې چې هغه بغیر د کلچر سینسیټیوی نه سینسیټیویټی ټیسټ نه چاته انټی بایوټیک لیکي مونږ یو مخکې په دې سلو ورځې ټایم لگے ته اوس هغه سلی ریس ساته کی کیږي
صحیح
هو اوس چې کله مونږ مریض ته وایو چې بای ته راغلی او زما شک دی بل فرض زه دا فکر کوم چې دا د اے ټایپ بیکټیریا دا یا د بی ټایپ ته لکه سټیفلوکوکس دا بیسیلای دا راډ ټایپ دا کم یو دا ډاکټر ته هم صدا سه علم نشته دی ډاکټر خو هغه علامات او
پستر کو خنخ کاری کنه هغه خو بګوري
او دې مریض ته چې کله مو چې دا ټیسټ کوي خو په دې باندې 800 روپے لګيږي بلای ته سلیری ساته انتظار پکار دی
صحیح
نو زمونږه د پاکستان افغانستان هندستان مریضان کلم دې ته تیار نه آماده نه وي هغه هم دا کوي چې نه ډاکټر صاحب ته چې ته ناسې ته خو ډېر علم دې ته بس دوا را ته لیکه
سم ده مینواز ارمانی لشاوی څخه ډاکټر صاحب لیکلی دی تاسو د مفیدو بکټیریاو خبره وکړه کنه
جی
وی دا بکټیریاوی په کلمو کې خو منګه ذکر وکدای وی دا او نورې مضر بکټیریاوی د انسان په وینه کې هم شامل وي صحیح دا چې د یو ځین ازي بل ځی ته نو دا لازمی خبره ده چې د وینې په ذریعہ باندې سي صحیح دی ڈاکٹر صاحب د یو حامله خزه چې کله انټي بایوټیک دواګان ورته ڈاکٹر لیکلی نو دا ماشوم ته هم انتقالیږي او هغه ته هم تاوان یا ګټه رسولی شي د ناروغۍ په صورت کې
ګټه خو نه رسیږي هم تاوان ورسیږي
صحیح ښا ماشومان چې په دغه کې په نس یغې وخت کې خو ناروغه کیږي نه کنه بکټیریا ور باندې اثر نه کوي کنه
نه هغه د مور د نظام سره تړلې ده صحیح کې موږ سره داسې انټي بایوټیک شته ده پامیر صاحب چې هغه په نس کې دنه چې کوم فیټس یا ماشوم پروت ده چې هغه ته په خوراک کې یا د هغه بدن ته دخول نه کوي هغه ته څه نقصان نه راځي ته موږ د خپل هغه سیفټي پروفایل یا د تحفظ هغه حدود ورته ویلی شو یا لیمیټیشن ویلی شو دا غی وی دا موږ چې بار بار وایو چې خلکو ته په خپل سر مخري او د کلچر سنسټیویټی نه بغیر ډاکټر ته نه دی پکار چې دا وایولي کې خزم خپل مجبورې وي هغه وجه دا د کوم دا ټول دغه سي ریزیست کو نو بیا به د ماشومان د مور په خېټه کې ډیر رنزونه پیدا کی او هغه چې راځي نو هغه پورا نسل به زمونږ بیا بیمار راځي
صحیح
نو پکار دا چې موږ په ځان هم رحم وکړو په چا پر چل کې موږ سره چې کوم زموږ دوستان حیوانات دي نباتات دي دا یو هم زموږ دشمن نه دی په دې هم رحم وکړو او خپل راتلونکو نسلونو باندې رحم وکړو په خپل سر دواګانې او نخرو انټي بایوټیک نه په هر صورت ځان وساتو
صحیح زکی مرمان لیکي ډاکټر صاحب وی لکرک څخه وی کله چې بیماری خنشي د ډاکټر د دوا په ذریعہ باندې بیا ډاکټرانو سره څه چاره دی انټي بایوټیک په ځای باندې بیا څه کوي
بیا موږ ملټیپل ریجیم ورکو اول خبره ده دا
ښه یعنی څو انټي بایوټیک یو ځای کوي
دوا یا درې یو ځای کو یا ښه خبره دی چې موږ د کلچر کو چې موږ ته پته لګي کلچر څه شی دی پامیر صاحب مونږ د مریض د زخم نه نو واخلو یا تشې متیازي یا وینه واخلو د بدن نه هغه مونږ لیبارټری ته ولېګو د مخصوص لیبارټری وي د دې هلته کې کلچر رومز وي چای کې دا بکټیریا ټولې ساتلې شوي وي نو دا چې کوم مونږ د وینې یا د تشو متیازو یا د سرمنې یا د کمی سیم چې نمونه مونږ لېږله الته کې دا ټول انټي بایوټیک کوم غي سره پراته وي په دا کلچر روم کې په اوو د درجه حراره باندې پراته وي نو الته کې یو یو انټي بایوټیک مثال موږ راوخلو یو ماکسل هغه په واچو او ګورو چې هغه باغې باندې اثر کوي کنه کوي فرض کې یو کتل چې ماکسل په کار ونه کو سیپروفلاکسین یو کتو بل یو کتنو چې کم یو کار کینو دا غي به مونږ د حساسیت اندازې کو یو ته مونږ آر الکو چې دا ریزیسټنت ته
هاو
چرته مونږ دو مثبت علامات ورکو چې دا نیم ریزیست او نیم حدا پورې کار کوي او چرته کې سلور مثبت ورته الکو دا غږ کم سلور مثبت دی نو دا بیکٹیریا دا دغه قسم انٹی بایوٹک لپاره انتهایی حساس ده او دا دغه قسم انٹی بایوٹک چې څنګه موږ بدن ته داخل کو کاغه د ورید دلاری وی تخلیه دلاری وی یا ټراپیکل سرمنه باندې د لګې دوه لپاره وی نو هغه ډیر زر تر زر هغه بیکٹیریا مړه کی یا انهیبیشن یو کی منجمد کی بدن نه خارج کی
صحیح
نو پکار دا چې موږ به مکه خبرې ترازو چې نه خلک سریر سات انتظار کوي اور نہ دغه تاسو وزر روپے زیاتی مصرف ته دی تیاری کینو دی کې نمونګا ډاکټر ته کو ته نه شو نو مریض ته ویل شو پکار د جدي خپل کې داسې انډرستانډینګ جوړ کی او مریض لپاره زیات پکار زکه د ژوند د مریض دی د ډاکټر خو نه دی
او
نو مریض ته دا پکار د سلیری ساته صبر هم ورته کی او کاته سو وزر روپے زیاتو لګیږي هغه ته انتظار وکي
صحیح دی ښه ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې خلکو خې خې تبصرې لیکلي دي موږ د صفائی خبره وکړه د مریض د خبره مو وکړه چې مریضان هم پکار دی کلچر سینسیټیویټي دا ټیسټ وکړي چې په بدن کې معلومه شي چې کومه بیکټیریا ده د هغې مطابق به ورته بیا ډاکټر دوا ورکړي مبارز خروټی لیکي وي ډاکټران ځینې ډاکټران خلکو ته په داسې حالت کې دواګانې ورکوي چې هغه ناروغي له سر لیدلی هم نه وي فهیم لیکي چې په ننني عصر کې چې هر څومره یو مریض مرض مقاوم کیږي علت همدا د انټي بایوټیک ناسم استعمال دی ویل ډاکټر صاحبانو څخه مهیله ده چې لومړی یو مریض ښه تشخیص مرض ښه تشخیص کړي وروسته له هغې د مرض مطابق انټي بایوټیک ورکړي د انټي بایوټیک پر ضد د ریزیسټنس یا د مقاومت پیدا کېدو په اړه باندې غیرت بهیر صاحب له کونړه لیکلي دي چې دا وستر حقیقت دی چې همداسې کیږي د فهیم البته بیا دا پوښتنه کوي چې د انټي بایوټیکو زیات استعمال د سړي د مرګ لامل کېدای شي کنه کنه یوازې همدغه مختلف جانبي عوارض چې تاسو ویل چې دا پیدا کوي او بالاخره ژوند ور لنډۍ پرو روی وژني
بالکل دا تاسو چې اخیری خبرو کو دغه کیږي یا دا د کوم په ډېر زیات مقدار کې چې هغه د انساني استعمال لپاره موزون نه وي نو بیا خو سړی وجلې هم شي ځکه چې دا دی خو زهر
او طاهر شاه لیکلي ډاکټر صاحب او دا هم د دغه موضوع سره څه نه څه هدا پورې تړلې ده وې زما ورور بواسیر درې اپریشنونه کړې دي خښه وینه دي وې وسې تور زیړې هم دي دوه میاشتې وړاندې وی له هومیوپیتیک ډاکټر څخه په ګلبهار کې علاج شروع ک هغه ورته وی دی یو میاشتې د بواسیرو کورس ورک وی هغه دوایی چې یو هفته استعمال کړه وسې په پخو او لاسونو کې دردونه شروع شوي دومره دردونه زیات دي چې حد نشته څه وکړو
دا خو به واپس خپل ډاکټر ته ځي خو زه ډېر په بخنې سره دا یو خبره کول غواړم په امیر صاحب بے شکه څوک حکیم ته ځي که هومیوپیتک ډاکټر ته ځي هر چېرته چې زیاده دي خوښه ده او اختیار دی خو د هومیوپیتک متعلق یو خبره باید ټول زموږ اوریدونکي په اړه یاد ولري که هومیوپیتک ډاکټر د یو نه دویمه دوا درکوي نو دا د هومیوپیتک د ډاکټرۍ د اصولو خلاف خبره ده یو هومیوپیت ډاکټر به همیشه مریض ته صرف یو قسم دوا ورکوي د ساسکو په صورت کې یا نری نری خوږو ګولو په صورت کې دې نه علاوه که د دوه قسمه یا ملټیپل ډرګز ورکوي نو دا ساینس دونه مترقی نه دی چې څنګه زموږ ایلوپیتی ده نو هر سړی چې هومیوپیتی ته ځي نو هغه ډاکټر ته وایي چې ما ته بس سنگل ریمیډی راکې یوازینی دارو په هومیوپیتی کې دې اصطلاح ده سنگل ریمیډی یوازینی دارو دې نه زیات بنه ورکوي او بل د هومیوپیتک انتهایی ګران دارو دې کې د سلو نه 1900 پورې انتهایی ګران دواګانې د دې دغه قیمت د دې نه زیات پدې کې بیا ګران دواګانې نشته ده او دا چونکې دلته نظام داسې نشته دی صحیح نو ډېر خلک د دې د وجه خرابیږي لګیا دي نو هیمارایټس کې مونږ مخکې دا ویلي چې بعضې وخت دا دوه کاله یا درې کاله پس مونږ دوباره د دې اپریشن وو
سمه ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب
الله ګران اوسه
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بلونه یو بیا در سره یو په مخه مخه
سولی پر لوگ
مش بخبل خورا
امر غاڑو امر غاڑو
یو ناسا بدرزو شو بس دغه مړی مراد وس مال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې جو ولی زیاتې چې
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري